په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې نن د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو، خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارت کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه پراخه کړي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخاونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2000 میلادي کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې ده. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د فقر سبب شوی ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNDP وایي د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده ډلو د کووېډ 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. UNDP په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ناروغانو 95% نارینه او 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې له کووېډ 19 ناروغۍ څخه د خلکو د خبرولو چې څرنګه کولی شي له دغې ناروغۍ ځان وژغوري د خوندیتوب لپاره له 146,000 زیاتو افغانانو ته د عامه پوهاوی پروګرام امکانات برابر کړي. د ادارې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بې وزله هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی، او د هغه هیوادونو چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوویني نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د دفاع وزیر سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په څو شیبو کې زما همکار د ازادي په چپو کې ونیزه خبرونه مختوړي احمد شیبری مختوړي، او موضوع هم داده چې له افغانستان د کډوالو د بهیر مخه یعنی ولکېدای شي د کډوالو پر ستونزو په دې خبرونه کې تمرکز شوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. بهرنوی هیوادونو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. د مهاجرینو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې توده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یوه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول. په کابل، هرات او خوست کې مظاهرې وشوې. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چتران په ایران کې افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پوله دي افغانانو ته د تګ راتګ په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوی ظلمونه چې د افغانانو سره شوی دی دغه غندنه و، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ و رتاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهره ویلو چې په یو میاشت کې له ایران څخه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمیرې په پرتله له افغانستان بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسږ کال نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې ګانې خپروي تېره اونۍ په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسږ کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دې خپرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت د خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویناما کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکن ده چې یو څو روسیا او یا افغانان واسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟
پاسار کې پتاست سلامونه وړاندې کوم او درنو تخنیکی همکاران ته همدارنګ د رادیو درنو اوریدونکو ته. د کډوالو مسله یا د افغان مهاجرینو چې وروسته د تحول څخه د افغانستان څخه ګاونډي ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته کډه کوي یا کډه کړی دي، یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو پاسار کې د کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکله افغانستان او تلې وي او پتیرو سلويته کلون د افغانستان څخه تلې وو، د دې په ګاونډي ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دوهمه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه وو. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود او د عامه ذهنیت یا عامه افکار نن سبا په افغانستان کې داسې دي چې خلک سره یو ډیر خفګان موجود دی دغه کټګوري اشخاص څخه، او یو عمومي نفرت یا انزجار موجود دی، او دوی هم هڅه نه کوي چې افغانستان ته بیرته راشي، ځکه چې دوی ځان ته شبره فح زمينه د ژوند برابر کړی دی بهرنۍ ملکونو ته، یا ترکیه کې، یا دوبای کې، یا امریکا کې، یا نور ملکونو کې. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قوا او مثلا غړي وو د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره مولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، ځکه چې مونږ او تاسو په تحول نه تقریبا د 1,000,000 په شاوخوا افغانان حالت لرو چې دوی وتلې دي د افغانستان سره. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتک هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. فلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکر طبقه ده یا میدل کلاس چې مونږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کوله چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګانې پکې سلب شوې، او تعلیمي نظام پکې ویژال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي. دغه طبقه تقریبا یو عمده سرمایه د افغانستان وو، انساني سرمایه وو چې موږ ورته هیومن کپیټال وایو، چې په دې کې
مننه رامسپورسه مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، په اروپا ته هم په روسیو کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
تر ټولو د مخه سلامونو احترام وړاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. معلومدار دا مهاجرین چې په اروپا کې اوسیږي، خو دا څو کټګوري دی. دا پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیات دا مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتون اخیستی دی او دی اروپا شرکتان دی او مالمدار چه دی افغانستان تابعیت دی ساتل مالمدار دوی دی خپل وطن مینه ساتل دی او غالی چن سره همکاری وکی او پا دا شلو کلوک دا افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلې ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډېر قوي روان لري. متاسفانه اصلی موزله په اروپا کې دا مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او بعد د اوکراین جګړې نه
ساده صاحب وبخښئ تاسو چې دوی په کمپونو کې په بد حالت کې ژوند کوي که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده سلور زره کس ژوند کوي. متاسفانه دا د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمي شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا سلور میلیونه اوکراینی خلک اروپایی وادونو که اغا شوی ده کدوال شوی ده او متاسفانه اروپا دیر تبعیزی برخورد شروع شو ده افغانانو پا مقابل او ده نور مهاجرینو پا مقابل که یعنی دوی رسمن یو نوع تبعیزی برخورد دیر قوی امتیازا اغا کلی ده اوکراین مهاجرینو که او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه تر سیوری لاندې راغلی ده.
تشکر ساده صاحب. بله تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لرئ، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چېرته د ساده صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم غبرګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، ځکه چې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اساساتو پر بنسټ یونیسیار چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل دی دوی داسې تبعیزي برخود نه دی منلی. دوی وایي چې موږ خپل هلې ځلې کوو، خپل کوشش کوو، مهاجر موږ ته یو شان ارزښت لري. خو دا اوازې او دا موضوعات چې نن سبا مطرح دي، ځکه چې د اوکراین مسله هم تقریبا یو نیم میاشت وشي چې مطرح شوې دي، کیدای شي دینه وروسته په دې کې ابزرویشن وشي، مونیټورینګ وشي او راپورونه له دینه وزي. دینه وروسته چې هغه راپورونه پر بنسټ بیا سړی به تکیه وکړي. خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې تا ډسکریمینیشن او تبعیزي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکراینیان د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دوه هفتو کې دغه دیو اوکراینی مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالنده چې یو عادي کډوال مثلا کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، هغه سلنه کوي او بیا ورباندې تصمیم نیول کیږي. حتی د افغانانو د مهاجرت پروسه چې نن سبا کانادا یا نور هیوادونو ته جریان لري، داسې عاجل لکه اوکراینیانو غوندې په مخ نه ځي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. وړاندې اورېدونکو ته هم ورسو د ټلیفون شمیرې سره لوس هم تاسو ته اعلانوم، که چیرته تاسو سره قلم یا کاغذ وي او یا په موبایل کې د شمیرې ثبتوي، نو زموږ نړیواله شمیره ده 00420221125001. تکراروم، 00420221125001. او د واتساپ شمیره مو ده 00420221125001. تکراروم، 00420221125001. د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. په خپرونه کې مو میلمانه دی میر عبدالواحد سادات، په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور، د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت خبرونه رئیس عبدالمطلب حقانی ته مهم بلنه ورکړې ده. لمر سره ژمنه کړې و خو تر اوسه په خبرونه کې نه دی را سره ملګری شوی. رامیسپور صاحب، که تاسو تراشم، ساسو په باور تاسو که څه هم مخکې دا توضیح کړه چې په افغانستان کې شرایط داسې پی خلک بل افغانستان وزي، لیکن په مجموع کې د کډوالو د چارو ادارې لکه UNHCR او ملګری ملتونه او دغه سازمانونه لاغو هیوادونو چې خلک ترې وزي په هغوی باندې فشار نه راولي چې باید د کډوالو مخه ونیسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ نه شي او هلته مشکلات خلق نه کړي؟
د UNHCR پالیسی داسې ده چې دوی همیشه د کډوالو هغه منبع یا سرچینه هیوادونو سره مشورې کوي او دوی ته نصیحتونه کوي یا ایدوایزری دوی سره کوي. دا ایدوایز او نصیحتونه چې دوی د هیوادونو ته کوي همیشه د لپاره دي چې بعد د کډوالو د وټلو څخه جلوګیری وسی او په خپل هیواد کې مثلا دوی ته زمینی د کار او تعلیم او نور مسایل برابر شي. خو متاسفانه موږ نن سبا په افغانستان کې یوازې اقتصادي کډوال نه لرو چې مهاجر ولرو، موږ او تاسو دلته اسایلم سیکر لرو، یعنی هغه کسان لرو چې دوی پناهندگی غوښتون کې د نورو هیوادونو ته د سیاسي موضوعاتو له کبله، د عقیدتي موضوعاتو له کبله دوی په افغانستان کې ځان مسکون احساس نه کوي او د لپاره دوی غواړي چې افغانستان څخه ووزي او نورو هیوادونو ته چې یو مسکون خوندي ځای وي هلته دوی پناه واخلي. نو د ایمیګریشن یا ایمیګرانت مسله چې دا چې دوی مثلا عادي مهاجرین دي، اقتصادي مهاجرین دي، دا یو مسله ده. او پناه غوښتون کې چې دا چې دوی اسایلم سیکر موږ ورته وایو، دا یو بل موضوع ده چې متاسفانه افغانان نن سبا تشویشونه لري او دوی تشویشونه اکثرا د لامل ګرځي چې خپل وطن خوشی کی.
رامیسپور صاحب، طالبانو یو کمیسیون ټاکلی ده، یو دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 د هوت شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا د طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو او پراز کې د معدن او صنایع وزیر ښاغلی مولوی دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو. د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او څلور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډېر سمبولیک غوندې و او په دننه کې هم ښاغلی کرزی پخوانی ولسمشر او په نړیوالي کچه د اتحادیې اروپایي لخوا هم د دې شرع خلاص وویل شو. خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس او گریبان دي، د دغه کمیسیون او دغه کمیټې جوړښت ورته ډېر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپله په داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته استون شي. دا ډېر عمده مسله ده. ظروف تر اوسه پورې مهیا نه ده. متاسفانه موږ او تاسو داسې گزارشونه او راپورونه په میډیا د په بینالمللي کچه کې نن سبا اورو چې متاسفانه په ځینو اشخاصو باندې تیری کیږي، تقریبا د 300 ترمنځ د محکمې حکومت کسان وژل شوي دي، د دوی د تهدید او شکنجه او دا راپورونه هر کله خپرو کیږي. نو دا ټول داسې موضوعات دي چې دغه د کمیټې جوړښت تر پوښتنې لاندې راوړي. نو بهتره به دای چې د کمیټې د جوړښت نه پرځای داسې نور عاجل اقدامات د طالبانو لخوا ترلاسه نیول شوي وو چې زمينه د داوطلبانه او د افغان کډوال بیرته افغانستان ته برابر کړي، چې دا د ما په نظر په اوسنۍ شرایط کې تقریبا ناممکن ښکاري. مخکې له دې نه هم د کډوالو افغانستان ته بیرته راستنېدو ډیر اهسته وو، ډیر ورو وو. تیر کال تقریبا په 2000 کې اتاسو پورته کسان نه دي راستون شوي. دا د وزارت مهاجرین رپورت هم دا ښیي او UNHCR اسناد او ارقام دا ښیي چې دغه پروسه متاسفانه پر دې کلونو کې ډیر ورو شوی وو او افغانان علاقمندي نه درلود چې بیرته خپل وطن ته راستون شي. اوس خدای شرایط ډیر بحراني ده او ډیر کل کې څنګه او د دغه کمیټې جوړښت پر ځای باید نوې اقدامات ترلاسه کړي.
مننه رامیسپور صاحب، لا بي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور. سادات صاحب، مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم حالی زلی د طالبانو له خوا شروع شوې دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
مننه سید. په اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوې نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاستمداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه، د هغوی مخاطب دي. هغوی ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي، اکثر چې دوبلی په ترکیه کې ژوند کوي، او د راتلوسه ګمان کوم چې هغوی د یونسیار تر سیوري لاندې تر قوانون لاندې نه دي راغلي، ځکه چې هغوی میلیارډران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونا لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبلی او ترکیه او
ساده صاحب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی به په طالبان باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګومان کوم چې دا ډیر پیچلې مسله ده، ځکه چې اول د نن په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده د دولت مسله ده. د ما په ان د حقوق دی او شوالګر پایس او د موږ د ټولنې اندیشه او نظر ده ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تر اوسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمدار مثلا مطرح نه ده. یعنی طالبان حکومت بیم وی چی دا موقت حکومت ده، د حقوقی نیازه مانای داده چی دا یو دفکتو حکومت ده، مالمدار مسلط ده، دنه پتول افغانستان که مسلط ده، مگر یو لوی حقوقی خلاف افغانستان که موجود ده، او دا لوی حقوقی خلاف ده دی باید گردی دلیده چه ده دولت مشروعیت سوال رازده راشی. پا هم دی خاطر دا خلق دا سیاسی مخالفین نارو خلفتان هم چه اعتماد نکی، ذکر چه مشروعیت بقدان ده مشروعیت مثلا مورانی حقوقی او ده غده اصلی ده دولت مخالات روز مالم نده. طالبان تر طول ده مخال باید چه کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د دولت لپاره قانوني اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې. قانوني اساسي د خلکو حقوق تعریف کوي، د خلکو مکلفیتونه بیان کوي. مثال په اوس وخت کې مظاهرات روان دي، یا خلک د ښځو حقوق غواړي، یا د نورو کټګوري مثال د ژورنالیستانو مسله ډیر مهم ده په افغانستان کې، آزادي بیان. یعنی آزادي بیان خو یو حق ده، دا حق خو د طالبانو د مسؤلینو په وعده وایي ترسره نه کیږي. باید چې په افغانستان کې همغه پخواني قوانین، مخصوصا کود مدني، قانون مدني باید چې رسما نافذ شي، که خلک اعتماد وکړي چې د مون حقوق خوندي ده د قانون لحاظ نه، د مون وجایع د مون حقوق واضح ده. او راشو دغه بل اړخ ته چې دا سیاسي مسله ده، په دا مسله کې ډېر نیوکي موجود ده، او زه خپله هم ډېر قوي نیوکي لرم. متاسفانه دا جامعې بینګلي هم ډېر مزورانه برخود کوي، او په دا اووه میاشت کې دغه د ټول شمول حکومت مثلا مطرح کوي، او طالبانو تر فشار لاندې ده چې باید حتما باز نشانیشی خلک په دولت کې اشتراک وکړي. د افغانستان د مسالې په بنیاد، د افغانستان د مظلومو خلکو د منافع په بنیاد باید جامع بیندلی د قانون مسله مطرح کی. تر هغه وخت چې په افغانستان کې قانون نافذ نشي، د خلکو حقوق و جایب آزادیگان بندی نمیشه.
مننه سادات صاحب. رامسپور صاحب، د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کرا شو، سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبرې اوریدلې وي چې تر ډیره دا هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي، که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی دی له هغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایاستي او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤون احساس کړي، او که نه فرضاً د ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقونو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
ولی ټولنی پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشری حقونو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن اوسي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان پخواني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي، عادي خلک به د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې که چیرې صادقانه توګه مونږ او تاسې بحث وکړو او د مونږ او تاسې اورېدونکي خامخا د مونږ خبرې اوري، دوی هم په دې کې اکثرا موافق دي چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون، مرکزی سیاسیون، د جمهوریت مشران د دوی څخه یو ډیر عمیق درته کرکه موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک دا څه فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو، د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حال ته ورسېد. نو د دې له کبله داسې علاقمندي چې د خلکو لخوا کوم علاقمندي وي چې دغه مشران نن سبا افغانستان ته بېرته راستون شي یا نه شي، دوی کې علاقمندي نشته. او په دې کې د ټولنې په منځ کې کرکه موجوده ده. که تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړئ، کله چې هر څوک د دغه سیاسون څخه جګېږي او یوه خبره کوي په مطبوعاتو کې، نو تاسو ګورئ چې په زرګونو کسان د دوی په مقابل کې جګېږي او دوی ته شکنځلې کوي او دوی ته بد رد وایي. دا خامخا پبلک اپینین ده، یا د افکار عامه چې موږ ورته وایو، او د افکار عامه ارزښت نن سبا په ټولنه کې ډیر مهم ده. ټولنه دوی سره نه ده، دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل ځانونو ته ډیر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړې دي د افغانستان څخه او هلته په ډیر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملي مخ ته ورته اشاره وکړ. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فاميلي او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چیرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي، او زه خپله د شرعي علومو استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي، او هر یو که تاسو وګورئ ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړه شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او ووایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسله بله مسله ده، او د ونډې ورکولو صحنیه ورکول دا بله مسله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوامو ته یا سیاسونو ته ونډه ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ او تاسو د هغه نتیجه وړي، تر هغه وخته پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثیل یا د استازیتوب مسله په افغانستان کې بیرته ژوندی نه سي، او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي، او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نه سي، په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راوي د خارج نه وایي چې دا مشارکتي حکومت ته نه دا خلک مني او نه خلک دی د پخوانی سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته سترګې په لار ووسی.
مننه را مسپور صاحب لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته ورزو. او البته د طالبانو په استازیتوب عبدالمطلب حقانی په خبرونه کې برخه نه اخلي، خو د دوی د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی عبدالباسط انصاری ژمنه را سره کړې ده. له دوی ته به لاوریدونکو وروس له دوی سره به تماس ونیسو او دوی به په خبرونه کې را سره شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخکې کوي او اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې.
زه سردار محمد تاسو درنو مېلمنو ته د لږ کومې نه سلامونه وایم. چې بار صاحب که چېرته د افغانستان نه چې دا خلک مهاجرېږي او تښتي او دنیا ته سفرونه کوي، دا مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه ده، دا مسؤلیت د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غاړه ده، ځکه چې بېکاري په موږ باندې دوی راوستې ده. که چېرته په موږ باندې په رسمیت وپېژني دا زموږ وطن، که چېرته زموږ وطن باندې دا بندیزونه لري کي، که چېرته هغه د غلا کړې پیسې چې امریکا له موږ نه غلا کړې دي هغه موږ ته راخوشي کي، موږ به دنیا خلکو سره قراردادونه ولرو، د دنیا خلک به ماسیسې دلته راشي، کارونه به وکړي، ولا چې د امریکا نه خلک راشي دلته غریبي وکړي. موږ دونه زیرمې لرو، دونه زیرمې لرو چې کیا احتیاجات نه لرو. امانن ګوره چې د ښځو په سر باندې یا مشموله حکومت په سر باندې په موږ باندې ټولو باندې افغانستان په خلکو باندې ظلم نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونه راوستی ده. وسلام په اعتراف.
مننه. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. کاروان صاحب جوړه
په خیر یا
شیبر یم خبرونه ته شرخ لې.
مننه شیبر صاحب بخشه کوه، دغه پروګرام باندې سر نه خلاصه وای وښن ولات نه رادیو تعقیب کړ.
د کډوالو په ارتباط خبرې کوي چې افغانستان ولي خلک ووسی او څنګه ممکن ده چې افغانستان ته راشي مهاجرین.
نو په افغانستان کې بعد د شزمنه او شبشتر جوړ شي د عقیده له شي کور راځي او کډار کم کډوټي نور هم تر راځي کوي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسادیب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شبر صاحب سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته درنو مېلمنو ته هیله چې جوړ بس.
مننه، مهرباني.
زه عمر د کندهار څخه. تاسو ګوري شبر صاحب په تیر دوه لسیزو کې افغانستان د نړیوالو د مرستو یا هم د نورو ادرسونو څخه په ډیر تکلیف ډیر زحمت ډیر خواري او سخت حالات کې موږ قدرونه پیدا کړل. موږ سپاتن هغه یو حالت نږدې سو چې د بل د اتکات څخه خلاص وو. دا اوس امانن قدرونه موږ لرو چې په زده کړو بوخت دي، یا هم پاریخ سوي دي، یا هم پاریخ ته نږدې دي. خو دا چې تحول راځي او دلته ډاډ او اطمینان مرته یو څوک راکوي چې له دې ځای څخه به قدر نه.
دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو ټلیفون د سکایپ له لارې اوریدونکو را سره دی، خو تر اوسه پورې نه دی وصل شوی. د سکایپ له لارې اوریدونکو وصل شو، مهرباني وکړئ تاسو خبرونه کړئ.
السلام علیکم شهاب صاحب، تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم. زما خو بوختنه ده د ملمنو نه چې مثال عوام کوم کسان چې خرجانو سره کار کوو هغه خو یو اندازه وي سره یو سپاتې به، یعنی دا عوام خلک چې مثال غربیان او شرقیان تکولی دي، نو دا په نړۍ کې هغه نه لري چې چیرته لاړ شي. او که ګورنی وادونه ته ځي هغه ګورنی وادونه هغه سے ظلم کوي او نور هیوادونه ته تک نه شي. آیا دا حق لري نه لري په نړۍ کې؟
مننه. میلمنو ته ورسو، البته یو اوریدون کې ډیر انتظار شوه دی، کله دوی ټلیفون دا ټلیفون قطع شو. اسرې سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستونزو بحث لرو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور، د طالبانو یو استاد عبدالباسط انصاری ته چې د دوی د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی دی هغه ته مو هم بلنه ورکړې ده. هڅه کوي چې ټلیفوني رابطه له دوی سره ټینګه کړو، خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوی. رامسپور صاحب، په لنډو باندې د اوریدونکو که څه هم تر ډیره نظریاتو پوښتنه نه وه، د دوی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړي لطفا. رامیسپور صاحب سراورو، رامیسپور صاحب
بلې تاسو اورئ؟
بلې اوس اورم، اوس اورم، مهرباني.
مونږ اورېدونکو دا به چې کوم پیسې چې اوس مونږ جمع شوي دي هغه باید خوشې شي، نو دا به مؤثر راځي دلته کارو دا دغه شیان لاسره کېږي انشاءالله افغانستان کې. دا ښه نظر ده خو دا پیسې داسې پیسې نه دي چې هغه خوشې شي او بېرته دا وضعیت جوړ شي. تر هغه چې دا حقوقي چوکاټ جوړ نه شي فکر نه کوم چې دا د پیسې په خوشې کولو کې نور موضوعات دلته سم شي. د بستر جوړول خو ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه پیشنهاد ده، خو مونږ هم همدا وایو چې باید بستر جوړ شي او بستر په داسې یو وضعیت کې جوړېږي چې یو ښه جامع طرح ورته موجود وي او اراده ورته موجود وي، چې دا متاسفانه مونږ او تاسې تر اوسه نه دي کتلي. بله مسله دا و چې د مونږ یو بله اورېدونکو وایي چې دا آیا عادي خلک کوم چې هم د طالبان لخوا هم د نړیوالو لخوا د هرې خوا لخوا دوی مثلا تر فشار لاندې دي، سره کم دوی کولای شي چې د افغانستان نه ووزي، دوی هم باید ووزي، دا حق لري کنه؟ معلوم داره چې د بین المللي مواثقو او کنوانسیونونو له نقطې نظر نه هر طبعه هر شهروند یو هیواد حدا حق باید ولري چې خپل هیواد نه بل هیواد ته لاړ شي یا مثلا یو بل چیرې په خپل هیواد کې بیشته شي، دا د دوی بشري حق دي. خو په دې کې بیا ظروف او حالات فرق کوي. نن سبا د تروریزم مسله بره مسله د نړیوال ګور څخه داریږي او افغانانو ته د پاسپورت او د ویزی او دا موضوعات نن سبا په دنیا کې یو ډېر کلکیشن مسله ده چې ورته لاسرسي ډېر مشکل ده. د تخلیه مسله چې رامنځته شو هغه یو بله مرحله وه چې نړیوال په دې باندې پوه و چې دغه افغانان ژوند دلته خطر سره مخامخ دي او مونږ او تاسو نن سبا دا راپورونه اورو او ګورو، نو دوی مجبور شي چې یو سلسله کسان دلته د دې ځای په عجله توګه د افغانستان څخه وباسي. نور عادي خلک هم را روان دي. اوس پاسپورت باندې تاسو دا ګنګونه تاسو خبر یاست چې روزانه په سلګونو کسان ځي او غواړي چې پاسپورت واخلي او د افغانستان څخه یو لاره پیدا کړي او وځي. دا د دوی برحق حق دي. دوی کولای شي چې هر چیرې لاړ شي خو چې ضرور ورسره همکاري وکړي، شرایط ورسره همکاري وکړي او نړیوال دوی سره همکاري وکړي او بهتره خو بدای چې د افغانستان وضعیت جوړ شي، ځکه چې د افغانستان یو وړه هیواد نه دي. مونږ او تاسو 15 میلیونه نفوس لرو او د دې له مجموع څخه یو ډېر کم تعداد اوس وتلی دي. یو لکه 1.5 زره اروپا ته تللی دي، یو لک زره کېدای شي یو لک 6 زره امریکایان وړي وي، یو 7-9 تعداد ګاونډي هیوادونو ته، بیشترین برخه چې د کډوال دي ایران ته تللی دي چې تقریبا 1 میلیون څخه ډېر افغانان هلته میشته سوي دي تعاون څخه وروسته.
مننه رامیسپور صاحب. د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شرح خلاص شو. لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو. هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي، دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامه تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې اوسئ چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت او د کډوال وزارت ترمنځ همکاري شتون لري او موږ په ماخه ساعت چې آگاهي حاصل کړه د بهرنۍ چارو وزارت سره په تماس کې شو او هغه اقدام وکړ د ایران هیواد سفیر احضار کړه او د هغوی ډیپلوماتان هم احضار کړه او د افغانانو مخصوصا د زمونږ مهاجرینو چې په ایران کې میشت دي او ژوند کوي د هغوی ستونزې دوی سره مطرح کړه. نو امید لرو چې ایران هیواد زمونږ ګاونډی هیواد ده او زمونږ د مهاجرینو په وړاندې بد چلند ونه کړي، ځکه
انصاری صاحب دا خو د ایران موضوع شوله. هغه یو کمیسون د طالبان حکومت جوړ کړی و چې له خارج به افغانان بیرته افغانستان ته راولي، دغه کار چیرته ورسید؟
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه، بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو، هغه کسان چې تخصص لري، تجارب لري او پوه خلک دي، د ټولو نه مونږ غوښتنه کړې دي. او د کمیسیون مسله هم همدا یوازنی هدف د کمیسیون هم دا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي، او اساسي هدف دا وي چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورېدلی ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې باید خدمات ارزه شي.
نو مونږ ارتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللی دي د افغانستان نور هیوادونو ته، مونږ فرصت برابر کو، خدای وغواړي چې
انصاری صاحب محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي، دواړه متخصصین دي. رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب د حقوق پوهانو حقوق پوه دی. په لنډو به د دوی نظر واخلو. سادات صاحب، په اوسنی شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شي؟
مهرباني، متاسفانه از مشکل د نننه پاکستان اصلي مشکل د دولت مسله ده. هغه څه چې مات کړ باید طالبان هم ځان پوکي چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت ایجاد شوی نه دی. د حقوقي لحاظ نه دا موقت حکومت ده چې د حقوقي لحاظ نه حکومت دی فکتو ورته وایي.
ساده سه محترم یو د قانون غشتنه تاسو لري، دوه غشتنه نوري سری ستاسو.
اصلی مسله د قانون مسله ده. مثال هم د ننه په افغانستان کې افغانان چوسیږي او په بهر کې هغه افغانان چې غوالي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د غوی د پاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون پر اصول او پر احکام او د قوانینو پر بنیاد ایجاد کیږي.
تشکر سادات صاحب. سادات صاحب محترم، پلانډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لري چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ؟
ارزو کوم چې دی افغان دی شو کې افغانستان ته لاړ شم، او زه فکر کوم چې د هغه کسانو د جملې څخه هم چې کوم سیاسي مشکلات نه درلودم او کېدای شي چې لاړ شم کله نه کله، اما را به شو پدې کې د ما په څیر نور افغانان چې دوی کادرونه دي، دوی مثلا روحان کسان دي او نن سبا به هرته تللي دي، دوی څه غواړي؟ د دوی عمده موخه دا چې نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادي بحران ده. دا یو بله مسله دا چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه غني. د فاتح او مغلوب مسأله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ور باندې اوس حاکم شوی دي، دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقوقونه د خوندیتوب مسأله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسأله ډېر د تشویش والی تر هغه وخت پورې شي د افغانستان کې د بشري حقوقونو او د مدني حقوقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
هغه تشکر را مسپورسه. بله، امدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کوم. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر څه ځان ته غوړي لکه څنګه چې میلمنو ویل، او بشري حقوقونه او مدني حقوقونه، تاسو څه جواب ورته لری؟
تاسو خپل پوهیږئ چې تاسو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول آبادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رورو ښه کېږي انشاءالله، دا تلاش جریان لري. تیر نظام هم مامورین په دې حکومت کې شتون لري، موجود کار کوي په ټولو اداراتو کې، او په ځینې اداراتو کې متاسفانه ځینې مشکلات او ستونزې اوس هم د اقتصادي لحاظ نه شتون لري، لکه د مهاجرینو وزارت په وړاندې. ځکه زموږ د اورېدلې ولس تر 1,300,000 کسان په دننه افغانستان کې موږ بې ځایه شوي لري، ټول اړتیا لري او تقاضا لري. ستاسو د سوال په اساس ډېر مختصر اشاره کوم چې کچېر دغه کادرونه او دغه متخصصین په نور هیوادونو کې غواړي چې ژوند وکړي، دا ډېر مشکل ده. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي خپل هیواد ته. هیڅ نوه ستونزې او مشکلات د دوی په وړاندې نده موجود و انشاءالله
مثلا انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم، مثلا زتا استوام زی و لور لرم، مثلا زلور نه لرم البته، زه یوه لور لرم دا په یولسم صنف کې درس وایي. که چېرته زه ووایم چې ځم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارات رهبري په سطحه باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅکله به دایمي نه وي.
مطلب دا ده دو سوه سو روزی وشوه چه مکتبونه بندی ده جونو، آیا ممکنه ده چه یو پلار ده خپلی لور لخاطره، ده خپلی لور ده سرنوشت لخاطره دو سوه سو روزی صبر وکی؟
زه شخصا خپله د مهاجرین و وزارت لخوانه خبره که اولی سم او ده افغانستان یو شهروان په صفت زه هم غواړم چه ده افغانستان انجونی باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته، که د طب په برخه کې وي، په برخه کې وي یا د قضا یا د سرانوالي. دا څه د یو شخصي نظر لرم، یو افغان شهروان په صفت.
بله،
بیا هم د افغانستان موجوده نظام دا خپله پریکړه لري، فیصله لري. کله چې یو مثبت فیصله ته ورسیږي، انشاءالله چې مکاتب هم پرانستل کیږي او د تحصیل فرصت هم دوی ته برابر کیږي. اوس هم پوهنتونونه فعال ده، انجونې او هلکان ټول دوی تحصیل کوي. دا ډیر مشکل ده په څو مختصرو میاشتو کې، یا اوو میاشتو کې ټول تقاضا باید برابر شي، ډیر مشکل ده. نو انشاءالله چې رو رو دا وضعیت به ښه شي.
بله، رامسپور صاحب تاسو په لنډو باندې د انصاري صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
دا خو یو غټ ناورین دی نن سبا په افغانستان کې. ما مخکې هم اشاره وکړل تر هغه چې مدني حقونه او بشري حقونه د افغانستان د وګړو د خلکو خوندي ونه سي، نو څوک جرأت نه کوي چې افغانستان ته بیرته راستون سي. دا ډیر عمده مسله ده. د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطیل مصلحت الناس، دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسې تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي د دغه مسلې څخه. دا یو غلطه پالیسي ده، دا یو غلطه سیاست ده، او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
بله، البته انصاری صاحب هم دا خبره لمر سره تایید کړه. د ایران په ایران کې د کډوالو د سونزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځم.
دلته دوه درې ستونزې ستا. اوله ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپله مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې څه به توان کې نه وي هغه کولی د عذر ده. افغانانو ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي هلته د ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا ده چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واقع کړي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کې اوسیږي د هغو خارجول غواړو. نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان نه باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي. دا په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې هم شته، په نورو هېوادونو کې هم شته. ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي.
سادات صاحب، د شپېرو له مخې په میلیونونو افغانان داسې دي چې ایران ته تللي دي او قانوني اسناد نه لري. که فرضاً یو فرضیه ده یو میلیون کډوال ایران له خپلې خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
معلومدار خبره ده چې ډېر قوي مشکلات اوس هم موجود ده دننه په افغانستان کې. او که یو میلیون مهاجر جبري دیپور چې له ایران نه، قوي مشکلات رامنځته کیږي. متاسفانه د افغانستان د ټولو افغانانو یو لوی غمیز او تراژیدي ده. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډېر سیاسي برخورد ده او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انسانی او د ټولو بشری قوانینو پر ضد اقدامات ده. متاسفانه هغه مسؤلیت چې د ایران دولت لري او همدارنګه هغه مسؤلیت چې جامع بین المللی د افغانانو مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي مخصوصا یونیسیار هغه مسؤلیت لري ادا نکوي د افغانانو په قبال کې. په اوس وخت کې دا تبعیضی برخورد، دا ظالمانه او غیر انسانی برخورد نه تنها د تقبیح وړ ده، نه تنها د محکومیت خبره ده. باید چې مونږ او تاسو ټول مشترک غږ پورته کړو چې دا یو لوی انساني فاجعه ده، مخصوصا زما مخاطب د ایران و فرهنگی ټولنې دي، د ایران و هغه خلک چې په بهر کې اوسیږي او د مهاجرین و مدافع دي، د حقوق و مدافع دي. هغوی ته زه خطاب کوم چې باید خپل غږ پورته کړي د خپل دولت پر ضد. دا برخورد نه بالکل غیر انسانی، بلکل یو توهین‌آمیز د تحقیر خبره. مثلا
تشکر ساده صاحب، تشکر انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چرته ایران ځینې کډوال که په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بیرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو حادثه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
ډېر مشکل ده چې په ایران او پاکستان کې ګډ شمېر افغانان لرو، مهاجرین لرو، چې دوی فاقد اسناد ده، یعنی اسناد نه لري چې د بندلي په سطح باندې دوی یو قانونمند مهاجر معرفي کړي. زمون غوښتنه او زمون تقاضا د ایران او پاکستان هیوادونو نه داده، مخصوصا د ایران هیواد چې تاسو اشاره وکړه چې زمونږ افغانانو ته باید فرصت ورکړل شي تر څو هغوی باعثت او داوطلبانه په توګه بېرته راتګ وکړي خپل هیواد ته. که چیرې د اجباري په توګه هغوی باندې ډېر فشار راسي او د اجباري په توګه وشړل شي او بېرته دوی راشي افغانستان ته، یعنی مونږ ویلی شو چې دا یو لوی ناورین رامنځته کېږي په افغانستان کې، یو خو د اقتصادي لحاظ نه او بل ځینې مشکلات چې د دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته او د ایران حکومت مسؤلین سره ناستې درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت مونږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار و اشتغال په برخه کې وي یا نور مسائل. زموږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زموږ مهاجرینو زموږ افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لری، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید داوطلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپله خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟
یقینا چې په تیرو کلونو کې هم داسې غوږ شوی و چې باید مهاجرین بیرته داوطلبانه توګه راشي او نتیجه یې تقریبا ملموس نه و. په اولنۍ کلونو کې 2001 تر 2004 پورې د مهاجرینو عودت ډېر ښه و، خصوصا د پاکستان هیواد څخه او د ایران څخه هم ډېر ښه و په اولنۍ وختونو کې. وروسته ډېر دغه حالت ډېر ورو شو. ستونزه خو دا کې ده چې افغانستان کې کوم پالیسي یا کومه زمینه د دې چې مهاجرین بېرته راجذب شي او بېرته راشي مساعد نه و. متاسفانه تاسو د مهاجرینو د چارو وزارت وګورئ، په تېرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوې ده دا اداره څلور ویشت وزیران په دې کې وخت تېر کړی دي او دغه څلور ویشت وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوي نه و چې داسې یو پالیسي او طرحه جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي. او په دې کې نور مسایل هم داخل وو، ځکه چې یوازې دا د مهاجرینو د وزارت کار نه و. په دې کې یعنی دا دی بین الحکومتی غونډه د یو حلیزل غوښتنه کوله چې بعد ټول اداري سره یو موتی یو ځای کړي وو او د مهاجرون لپاره زمينه برابر شي او چې دوی به ترستون شي. دغه مسله د ستونزمن کار وو او دوی هم په دې کې قادر نه وو. په اوسنۍ حالت کې چې مونږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دی، او د مونږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دی، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي. دا ډېر ستونزمن وضعیت دی چې بیرته مهاجر وغواړي
رامسپور صاحب، مثلا یو افغان مهاجر د ایران کې یا په پاکستان کې هلته هم د دوی لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، اقتصاد هم خراب دی. دغه کسان چې ملګر ملتونه، آیا ممکنه ده چې ملګر ملتونه به زمینه سازی ورته وکړي د افغانستان دننه چې دوی هلته د افغانستان په داخل کې ځای پزی شي؟
دا تجربه مونږ او تاسو لرو. مثلا مونږ او تاسو وزیرستاني مهاجرین درلو د افغانستان جنوبي سیمو کې چې دوی کار کړی وو، مونږ او تاسو داخلي آی ڈی پیز لرو یا هغه کسان چې دوی بی ځای شوي دي. یونیسیار امکانات او د نورو ملګرو ملتونو ادارو امکانات دومره نه دي چې دوی ژوند تر اخره پورې ګرانتي وکړي. کیدای شي دوی ته کمپونه برابر کړي، کیدای شي دوی د راتک سره سم دوی ته یو $300 ورکړي چې $300 دوی ته ورکړي. دا د دوی د معیشت لپاره کفایت نه کوي. په دې کې باید یو کرا او جامع طرحه جوړ شي، په دې کې ټول حکومتي نهادونه شریک شي، دې کې ډیر مصرف غواړي او خرچه غواړي. او نن سبا افغانستان تقریبا تر تعذیراتو لاندې دی او بل ملي کومکونه یوازې د بشري کومکونه لالار څخه رسیږي او نور کومکونه فلج دي. انویسټمنت یا سرمایه گذاری دلته نشته. داخلي مشروعیت او خارجي مشروعیت تر اوسه کسب کړی نه دي. دنیا افغانستان نه مني، پیسې هلته منجمد شوي دي. په داسې حالت کې د دوی راتک یونیسیار نشي کولای چې دغه ټول زمينه دوی ته برابر کړي.
تشکر. د خبرونه په روسي کې به د انصاري صاحب نظر واخلو. انصاري صاحب، څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعده شي چې بیرته افغانستان ته راشي؟
کله چې موږ د یو فضا رامنځته کړو او تلاش په جریان لري چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي، مخصوصا یونیسیار محترم ادارې چې موږ په تېرې اونۍ کې هغوی سره ناستې درلودل او موږ پیشنهاد وکړه هغوی ته چې هغه زمون کډوال چې بیرته راځي هر یو کس په سر باید $1000 ورکړي تر څو هغوی بیرته چې افغانستان ته راځي یو کار ځان ته پیدا کړي، یو فرصت، یو اشتغال ځان ته جوړ کړي. اوس دغه نقد پیسې چې هغوی ته ورکول کېږي دوی ته اکتفا نه کوي او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي، مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمن هیوادونه دي. مونږ انشاءالله کولی شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خوښ خپل رضایت باندې راځي مونږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو، د هغوی د ځمکې مسله، د هغوی د کور جوړولو په بخش کې. دا ټول داسې یو حالت اړتیا لري، داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي او ځینې چې زموږ مسؤلیت ته مونږ اقدام پیو.
تشکر. عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی، میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
برانیم روز و هم خلی قنده ها ده دارده نه.